رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ آشنا رادیو د زخل خانم او په دوهمې سارانی خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې په تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کوټه کې مرګانی بریدونه په کلکه غندلې دي. د ترکیې او روسیې جمهور رئیسان نن د سه شنبې په ورځ ملاقات کوي. اوایني شاهدان وایي چې په روانه هفته کې د ایتوپیا د امنیتي قواو په بدریغه ډزو کې نوي کسا ولسی احتجاج کوونکي وژل شوي دي.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1995 کال د زمري د میاشتې 19 نیټه ده چې د 2018 کال د اګست میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ترنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالب اوریدلی سي چې د امریکا د جمهوري ریاست مقام دپاره جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ خپل اقتصادي پالیسۍ اعلان کړې ده. په دې اړه یو رپورټ لرو. په کندهار کې حکومتي مقامات وایي چې د پاکستاني کلدارو پر ځای د افغانیو د راجولو په کمپاین کې د افغانستان بانک ته هره ورځ نږدې 1 میلیون افغانۍ ګټه رسیږي. په دې اړه رپورټ لرو. زرګونه طالب جنګیالي چې بارني وسلوالو ورسره دي د خوست ځینې ولسوالۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. په خوست سره په دې اړه یو رپورټ لرو. او د جنوبي افریقا نظامي تاریخ پوه د جنګ په ارتباب یو لوی کلکشن برابر کړ دی چې ځینې برخې د جنوبي افریقا د ډیرو جنګونو پورې اړه لري. په دې اړه راپورټ لرو. او یو مرکه لرو چې په دې وروستیو کې یو شمېر افغانانو د مالي چارواکو په مرسته د جنوب ختیځ ولایتونو په بازارونو او سوداګریزو کاروبار کې په کالدارو راکړې ورکړې د مخنیوي او پر ځای د افغاني کارولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه د افغانستان د مرکزي بانک له مرستیال خان افضل هډیوال سره یو مرکه لرو. دغه ټول په د خبرونو وروسته چې لومړی به سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
د دوشنبه په ورځ د کوټې د ښار په یو ملکی روغتون کې په مرګانی برید کې د وژل شوو کسانو شمیر اویو ته رسیدلی. 160 کسان زخمیان دي. مرګانی چاودنه هغه مهال وشوه چې د مدافع وکیلانو یوه ډله د بلوچستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د مشر او نامتو قانون پوه بلال انور کاسی له مړي سره یو ځای روغتون ته راغلي وو چې د هغه د وژلو په خلاف احتجاج وکړي او خپل غم او درد څرګند کړي. آینه شاهدانو او پولیسو امریکا هغه ته وویل چې د بم چاودنه دومره زوره وروا چې د روغتون د ودانۍ کړکۍ ماتې کړې. د دغې وژونکي حملې زیاتره قربانیان د بلوچستان صوبایي مدافعي وکیلانو. بلال انور کاسی د دوشنبه سهار وختي نامعلومو وسلوالو په کوټه کې په نښه کړ او وی وژو. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو له تحریک نه جلا شوې یوې کوچنۍ ډلې د مدافع وکیلانو د صوبایي اتحادیې د مشر د وژلو او د روغتون مخ ته د مرګاني برید مسؤلیت قبول کړی دی. د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کوټه کې د پرونی حمله په کلکه غندنه کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې متحده ایالات په کوټه کې په روغتون کې د مرګاني حمله او د بلوچستان د مدافع وکیلانو د صوبایي اتحادیې د مشر د وژلو غندنه کوي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګندوي. په کوټه کې له اسلامي ډلو نه علاوه بلوت ملت پال هم فعال دي او کله کله په دولتي هدفونو باندې مرګاني بریدونه کوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید او امریکایي میلیارډر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان خاکا وړاندې کړی ده. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د مشیګن په ښار کې د ډیټرایټ اقتصادي فورم غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
آی وانټ جابز اینڈ آی وانټ ویلث ټو سٹے in America. This is what I want to do.
ورلمچه شتمنی او کارونه دواړه په امریکا کې پاتې شي او د امریکا اقتصاد له سره به خو دروم. دغه کار کول دومره ګران نه دی. ټرمپ ویل چې په اقتصادي پلان کې پر امریکایانو باندې د مالیاتو کمول، د حکومت د اقتصادي مقرراتو محدودول او د منځنۍ طبقه د ژوند کول شامل دي. ټرمپ اعلان وکړ چې د بډایو امریکایانو او سرمایدارانو کلنۍ مالیه به په سلو کې 9% کم کړي. سرمایه او کارونه په خپل په امریکا کې پاتې کیږي. هغه ویل چې موږ په امریکانیزم یا امریکایي توپ باور لرو، ګلوبالیزم نه غواړو، او دا به زموږ نوې تګلارې. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن هم د دوشنبه پر ورځ په فلوریډا کې انتخاباتي مبارزه وکړه. د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په دې هفته کې په اديس ابابا او څو نورو ښارونو کې د حکومت د ظلم او تیری او په هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد د ولسي احتجاجونو په دوران کې د عسکرو او پولیسو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي. لومړی د ایتوپیا په اورومیا ښار کې خلک د حکومت په ضد راپاڅېدل چې وروسته بیا مظاهرو او احتجاجونو د پایتخت اديس ابابا په شمول نور ښارونو ته هم سرایت وکړ. دا مظاهرې چې اوس هم روانې دي د حکومت د رسمي اژانس په قول غیر قانوني دي. امریکایي چارواکو د روان تشدد په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د عفو نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل وایي چې کم تر کمه 10 کسان د حکومتي قواو په لاس په غیر قانوني ډول بل محاکمې نه اعدام شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې سره د خپل هیواد د خرابو اړیکو د ښه کولو په منظور هغه هیواد ته تللی دی، او نن د سه شنبه په ورځ به د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سنټ پیټرسبرګ کې غونډه کوي. په ترکیه کې د تیرې میاشتې ناکامې نظامي کودتا نه وروسته دا یو خارجي هیواد ته د ښاغلي اردوغان لومړی سفر و. څارونکي په دې باور دي چې د اردوغان دا سفر تکتیکي هدفونه لري. په مسکو کې د کارنګي د مؤسسې غړي الکساندر باونوف امریکا غږ ته وویل دا ملاقات ځکه زیات اهمیت لري چې دواړه مشران د لویدیځو قدرتونو سره په لانجه کې ګیر دي، او اردوغان غواړي چې لویدیځو قدرتونو ته وښيي چې بله لاره هم شته. د افغانستان حکومتي چارواکي د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د پرمختګونو ادعا کوي، او وایي چې په ننګرهار کې د داعش د یو قومندان په شمول په سلګونو وسلوال د نظامي عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ د محدبوي عملیاتو عمومي رئیس جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې امدباتي کانفرنس ته وویل چې په هلمند او څو نورو ولایتونو کې نظامي عملیات دوام لري. په اسلام آباد کې د امریکا غ خبریال د حکومتي چارواکو له قوله وایي چې په تیره یوه هفته کې په ننګرهار، قندوز او هلمند کې له 200 نه زیات وسلوال په نظامي عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبان لا تر اوسه پورې د جنرال حساری د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي امریکا غ ته وویل چې د هغو دوو خارجي اتباعو پیدا کول لپاره لټون روان دي چې د یک شنبه په ماښام په کابل کې نامعلوم وسلوالو وتښتول. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغه تښتونې ذمواري نه ده قبوله کړې. د دوشنبه په ورځ د برازیل د ریډیو جنیرو په ښار کې د اولمپیک د لوبو په لړ کې د ښځو د فینسینګ یا لوړو کټارونو د پورته دنګلو لوبه په لوبه کې د سرو زرو مډال یوې مسلمانې امریکایي لوبغاړي ابتهاج محمد چې حجاب یې اغوستی وګټه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اردوونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سوار درل، او وست خبرونی لومړی مطلب چې د امریکا د سیاست او انتخاباتو په اړه دی. د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند جمهور ریاست مقام ته کاندید ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ خپل اقتصادي پلان وړاندې کړی، او ویل چې د غوړ اقتصاد د بیا رغولو لپاره په مالی کې به کمی راولي او دولتي مقررات به ختم کړي، او داسې هڅې به وکړي چې د منځنۍ طبقه د خلکو عاید به زیات کړي. خلیل خان به د رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کړي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د ډیټرویټ په اقتصادي کلب کې خبرې وکړې. دا کلب د میشیګن په ښار کې موقعیت لري او د امریکا د موټر جوړولو مرکز دی. Donald Trump will.
Americanism, not globalism, will be our new credo. Our country will reach amazing new heights. Maybe
امریکای توب نه نړیوال توب زموږ تګلاروي. زموږ هیواد به د کامیابی نوی څنډو ته په حیرانوونکي توګه ورسیږي. او دا به داسې کامیابی وي چې له دې مخکې به کېدای شي امریکا نوی ورسېدلی. مشته یوازې دا په کار ده چې د پخوا په ستومانه ژغونو باندې نوره تکیه ونه کړو. ترامپ شپنه وکړه چې په لوی شرکتونو به د مالیه ورکولو شرح کمه کړي، او د افرادو د مالیه ورکولو په نظام کې به اسانتیاوي راولي. هغه د متحده ایالاتو د سوداګرۍ په معمولو چې پکښې د 12 هیوادونو وړاندیز شوي د آرام سمندر د همکارۍ په تړون چې ټي ټي پي ورته وایي هم انتقاد وکړ. هغه وویل
the TPP as sure as you're sitting there her donors will make sure of it a vote for Hillary Clinton is a vote for TPP
که هیلری کلینتون جمهور رئیس سی نو هغه به د ټي ټي پی سوداګری تړون عملی کړي. هغه ته چې کوم کسان پیسې ورکوي هغه به په دې باندې دا کار ډاډه کړي. که هیلر کلینتون ته رای ورکړی نو دغه رای به د ټي ټي پي او د نافټا د سوداګرۍ تړونو ته د رای ورکولو برابره وي. د ټرمپ سیاله او د ډیموکرات ګوند نوماند هیلر کلینتون به هم په دغه کلب کې د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړي او خپل اقتصادي پلانونه به وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې حکومتي مقامات وایي چې د پاکستانی کالداري پر ځای د افغانیو د راجولو په کمپاین کې د افغانستان بانک ته هر ورځ نږدې 1 میلیون افغانۍ ګټه رسیږي، خو پانګوال بیا وایي چې د هرې ورځې نرخ دوی زیانمن کړي او له مرکزي بانک څخه غواړي چې هر اونۍ د کالدارو لپاره نرخ وټاکي. اسلام پوپل د کندهار څخه رپورټ راکوي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار په مارکیټو کې په کالدارو راکړه ورکړه بنده شوې ده. دغه چاره لومړی له سپین بولدک تجارتي ښارګوټي څخه راپیل شو چې مخکې به د ټیکسي له کرایې څخه نیولې بیا تر لویو تجارتي معاملاتو پورې ټوله راکړه ورکړه په کالدارو باندې ترسره کېدل. دلته د کندهار د سوداګرۍ خونو په ریاست کې پانګوال سر راټول سوي او د کلدارو د ارزښت راټیټېدو په واجه د رامنځته سو مالي توانو په اړه بحث کوي.
څنګه موږ د خپل یو ادوال د توان وزو اوس په 1500 افغانۍ دوکاندار دی غواړي
سره لدی چې د افغانۍ په وړاندې د کلدارو د ارزښت د بایلو په واجه افغان پانګوالو ته مالي توانونه رسیدلي، خو تجاران وایي چې خپل شخصي زیان لدی کبل زغمی چې افغانۍ په مارکیټ کې په بشپړه توګه واچسي. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي اداره دی د کلدارو لپاره هر اونۍ نرخ وټاکي.
زموږ وطن غریب وطن دی، اکثره خلک مو په کور کې هم کالداري لري، سوداوی مو په کالداري لري، نو د دې لپاره زما خواهش د حکومت څخه دادی او د افغانستان بانک سمې دادی په شمول د ریاستي اوتاکي تجارت او ریاستي اقتصاد صرافي مقام چې په هر اوته کې د کالدار ته یو نرخ وټاکي، نو بیا در بلی شنبه پرې بم دا نرخ باندې چلیږي.
د ښار دکانداران وایي چې دوی مخکې خپل ټول کاروبار ته په کالدارو نرخ ټاکلی وو، خو اوس په افغانیو د بیې په ټاکلو کې ستونزې لري. دوی هم غوښتنه لري چې د دې ستونزې د حل لپاره دي د ښاروالۍ، افغانستان بانک او اقتصاد ادارې پاملرنه زیاته کړي.
چې د سمسواد د دکانداري د پجیبي سر نه سره پاتې شو په کالدارو مې رانیولی دي چې په افغانۍ په سو ورځې هېڅ مو حساب نه سره معلومېږي. ګای وټه یو رقمې، ګای په اته داسې، ګای په شپاړس. اوس مې یو څوک راځي دا شی ورکوم، دی ما ته وایي دا وټه ده په اتلس ده. زه دغه حساب ورته وکړم، هغه بېرته بیا دا حساب په ډېر مشکل مشخص دی.
مخ راځي بس ګره کالدار ولې افغانۍ نه ولې بالکل نه وزا سلور کوم زورز ګیر بس ګرد افغانی یو کالدارم نس بس ګرد کوان آرام قربان افغانی باندې اشاره
کوم بل کول سواجه کی ورور د افغانی له کالدار رس پخ نه کیږي بل څه موږ یو 50 په شهر ان سو په 50 کالدار به در مخ راکوي وس په 50 افغانی راکوي.
د سپین بولدک د تجارتي مرکز پنګوال وایي چې په چمن کې د پاکستانیو کالدارو درانیول په معاملې کې هر ورځ به پاکستانیو بانکونو تر 800 زره کالدارو پوری یوازې لدوی څخه ګټه تر لاسه کول. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرازق چې د پاکستانیو کلدارو په وړاندې د دې ګام د اخیستلو ابتکار کړی وایي چې په پاکستانیو کلدارو راکړه ورکړه نور جرم دی.
مجاولین د پروسه په سپین بلد کلسوالی کې تجربه کله اولته عملی کې په دې چاغه تجارتي سنټر او د هغه صد د میاشتې 1.5 لک ډالر د چمن بانک ټیکس خالص مر پر پیسې واخته، زمرد تجارت زمرد بولدک پیسې کلیالته بل مخالک د سرنګومو بازار سره مخامخ و. د خپل ملک پیسې نه ورسره، د بل د ملک پیسې هم په کور په بازار باندې استعمال دي.
پاکستانی کلدار ته ډیره پوری په هغه ولایتونو کې مرواج ده چې د ډیورنډ لکرش سره نږدې پراته ولایتونه دي، خو هغه ولایتونه بیا شي له ایران سره پر پوله پراته دي، پکې کاروبار په ایرانی تومن کیږي. له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان بانک پرله پسې هڅه وکړه چې په مارکیټ کې افغانۍ په بشپړ توګه رایچ کړي، خو عمومي باور دادی چې بانک نه هم د کلداري او نه هم د تومان مخه ونیول، خو د کندهار د نظامی مقاماتو په مټ راپیل سوي دي نوې هڅې دا ستونزمنه چاره ممکن کړه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د جنوبی افریقا نظامی تاریخ په د جنگ په ارتباط یو لوی کلکشن برابر کړی دی چې ځینې برخې د جنوبی افریقا د ډیرو جنگونو پورې اړه لري. خبريال ایرن ډیرن ټایلر دا کلکشن په اړه کې مشته د جوهانسبرګ سره یو رپورټ لیږل دی چې زمينو من صاحب تاسو ته وړاندې کړی.
د جنوبي افریقا په وزلي وال آلن کولمن باټي وهي چې په داړی کې د جنگ پورې د مربوطو موادو یو لوی شخصي کلکشن چمتو کړی دی. په دې کې هغه توري شامل دي چې د اتلسمې پیړۍ په سر کې په اروپا کې د ناپلیون په جنگونو کې استعمال شوي دي او د برتانیې ماشینګن دی چې په دوهم نړیوال جنگ کې ورنه کار اخیستل شوی دی. د دوهم نړیوال جنگ د وخت موسیقي هغو سیلانانو ته هرکلی وایي چې د جوهانسبرګ د روز بانک د سیمې د جنگ له نندارتون نه لیدنه کوي. په دغه سیمه کې د جنگ د میدان یونیفارمونه، نښانونه، د وژل شوو قومندانانو جنگي خولۍ او د لومړي نړیوال جنگ د مورچل نه د عسکرو د مینې څیرې شوي لیکونه نندارتون ته ایښودل شوي دي. مګر آلن کولمن په هغو جنگي موادو کې تخصص لري چې د افریقا پورې ارتباط لري. د جنوبي افریقا د هغو عسکرو ټوپکې غیر فعال کړي دي چې د 1920 د لسیزې په اخر کې د انګولا د قواو سره چې کوبای ملاتړ کاوه جنگي دل. کوبایي عسکر په داسې وخت کې خبرې کوي چې د جیټ الوتکې انجن یې چالان دی. د کولمن په نادره ریفرنس کې ښودل کیږي چې د کیوبا یو الوتکه پورته کیږي په جنوبي افریقا کې یوه هډه ولي. کولمن یوه ریتاړه شوې او داغ شوې نسواري خولۍ په لاس کې نیولې ده. د یو وخت د جنوبي لویدیز افریقا د خلکو د ټولنې یا سواپو د یو جنگیالي پورې اړه لرله. د جنوبي افریقا یو پلی عسکر د بغاوت په وخت کې وویشته او وی واژه چې د 1920 د لسیزې په نیمایي کې نامیبیا شوه.
It's a Russian made, but then it was used by SWAPO. It's obviously been in combat because it's got a hole. We're not sure if this is blood or some sort of brain matter possibly.
دا پروسه کې جوړ شوی و مګر وروسته سواپو استعمال کړ. په څرګنده توګه دا پیښه په جنگ کې شوې ده ځکه چې دا د مردکی سوریه ده. موږ په دې ډاډه نه یو چې که دا وینه وي یا یو ډول د دماغ موضوع وي. مګر د کولمن او ټول کلکشن د جنگ پورې ارتباط نه لري. جنوبي افریقایانو ځینې مواد کولمن ته ورکړله چې د برتانیا افسانوي آجر میډ مایک هوري سره د 1920 د لسیزې په نیمایي کې جنګېدلی و چې د کانګو حکومت راوپرځوي. دی په درسته نړۍ کې په هغو کسانو باندې خپل مواد پلوري چې شخصي کلکشنونه لري. کولمن د دوهم نړیوال جنگ په باره کې ډېر شیان د یادونې وړ لري، په خاصه توګه د هغه وخت د برتانیا د صدراعظم وینسټن چرچل په ارتباط ډېر یاداشتونه لري. کولمن وایي دا د زړه پورې ده چې د هغو کسانو سره تماس ولري چې په جنگ کې برخه اخیستې وي. دی وایي ځینې وخت د داسې سیلانانو سره مخامخ کیږي چې توقع یې نه کیږي. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې د روسیې په جبهه کې د آلمان د اس اس سره وظیفه سرته رسولې ده. دوی د نورو کسانو په شان دته خپلې کیسې کوي. کولمن بیل وقفینه په درسته نړۍ کې سفر کوي چې غواړي د کلکشن لپاره نادرې ټوټې لاسته راوړي. دی په دې پوهیږي چې خپل کار به هیڅکله بشپړ نه کیا یا نه غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په دې وروستیو کې یو شمېر افغانانو د مالی چارواکو په مرسته د جنوب ختیځ ولایتونو په بازارونو او سوداګریز کاروبار کې په کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پر ځای د افغانیو کارولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. دا چې روان کمپاین د افغانیو په ارزښت څه اغېز کړی او کنه، نو شبي آشنا د افغانستان د مرکزي بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه کړي چې ستاسې پام یې اورېدو سره ګرځو.
د کالدارو نه کارول د افغاني په ارزښت باندې څه تاثیر کړي؟
روسنی تحولاتو او د خلکو د فکر تغیر افغانۍ باندې مثبت تاثیر کړی دی، او مثبت تاثیر یې د دې لحاظ دی چې تاسو ول د افغانۍ تقریبا نه شپېتو تر رسیدلې و، نن کو شپېتو ډیر شو شپېتو 15 ډیر شو په دې کې تبادله کړي. دا تحول مثبت دی، د افغانۍ په ګټه دی، زمونږ په ګټه دی، مونږ په خو دا غنی سپدی معنا باندې چې خپل خلکو دې ته رجوع وکړه، چې چیرته جبري وي ک چیرته په زور وي، بیا هغه منفي تاثیرات هم لري، ځکه هغه موقت کېدل شي. اما دا چې خپل شوی دی، خپل خو خلکو کړی دی، دا ډېر ښه ستاندې د افغاني د باور د پاره، د اعتماد د پاره، دا او د په مجموع کې د افغانستان د اقتصاد لپاره بهترینه لار ده چې موږ ته ګټه نهایت زیاتې.
اډوال سه ولې همدغه ارزښتونه ته په کاتو چې کوم تاسو په خپل خبرو کې ویلې، خپل افغانستان بانک ولې جدي اقدامونه کوي په دې برخه کې چې د بهرنیو اثارو لکه کلداري یا تومان کارول بند کړي؟
ګور دې لپاره مختلف میکانیزمونه دي چې موږ هغه په لار چولې دي، اما که دا میکانیزم په لار واچو چې په زورم کړه به ما ویل هغه به منفي اغیز لري، په زور تبدیلول، په زور راجول هغه منفي اغیز لري. خاطر دا چې په ټولنه کې خپل اعتماد پیدا کی، باور پیدا کی، او دا باور او اعتماد د دې په چې کله پیسې ثابت ووسی، چالش کې زیات ووسی، کنټرول ووسی، او په مملکت کې اقتصادي رشد ووسی، مختلف نور د لایل په هغه وخت کې بیا پیسې چالش تم زیات پیدا کوي، خلک په تقاضا په بازار کې زیات ووسی، دا مختل چې په تدریجي شکل ووسی، په خلکو په قبولیت باندې ووسی. او اما مقایسه شکل باندې تاسو ګورئ د 2003 په لور چې په هغه وخت کې په ټول افغانستان کې 50 میلیارد تقریبا 50 میلیارد نوم کم 50 میلیارد افغانۍ په چالش کې، نن چې ما تاسو سره خبرې کوم 215 میلیارد افغانۍ په چالش کې. نو دا تاسو احصایه درکې چې تقاضا زیاته شوی په نسبت نورو کورونو، باور زیات شوی، اعتماد زیات شوی، ولیدې کوم شاکم نشته چې څومره چې ضرورت دی چې مونږه د غیر افغانی بازار څخه یا په انګلیسي اصطلاح باندې د ډالرایز اکانومي اقتصاد څخه اوزو، هغه ته نو سم وخته مونږ باید اوسو تر اوسه ډالر او نورې پیسې چې هغه کلدار د په د سرحدي ولایتونو کې دا په بازارونو کې په چالش کې دی راکور کړ په دی و د دې خبرې مونږ اوسو
د افغانۍ امدا ارزښت چې دا وست په وارداتي توکو او په مجموع کې د افغانستان اقتصاد او سوداګر ته څه ګټه ورسي؟
ګټه خو ډیره زیات وی، یو دغه ګټه ده چې جن سرزانه تمامي کې د خلکو قدرت وزياتي، خپل تاجر مثلا ته په سل کلداري یو شی په پاکستان کې واخلي، هغه په سل افغاني د دلته نه خرڅي، چې په 50 بیا په شپېته تمام شنو دی په هغه خرڅي. خلک عادتا فقط رقم په نظر کې نیسي، هغه راز چې په شپېته ورته تمام شي په اویا په افغاني کې خلک کې بیا هم دوی ګټه کوي. نو په دې لحاظ جن سرزان تمامي څومره چې افغاني قوي ووسی، اما د دې تر څنګ نه قوت په پیسو حالت راتللی شما ویل چې کله تقاضا په بازار کې زیات ووسی، او تقاضا هلته کې زیاتېدل شي، اوس تاسو دا کمپاین هم ګورئ چې تقاضا زیاته کړې ده. تقاضا باید مصنوعي و نه ووسی، تقاضا باید حقیقي ووسی. حقیقي تقاضا په اعتماد راتللی شي، باور راتللی شي، او باور پیدا کېدل شي چې کله پیسې ثابت ووسی. کله چې بازار په افغانۍ وشو، دا د حکومت د خودکفایۍ طرف ته بوزي. خودکفایۍ ته د دې لپاره چې حکومت خپل تادیاتي وجایب په خپل پیسې به کولی شي.
د ټولو خېګونو ته په کاتو، د دې په خاطر چې د افغانۍ ارزښت هم د سباته پاتې شي، نو د مرکزی بانک مداخله به څه؟
مونږ خو بالکل به مداخله کوو، هغه مداخله به زمونږ د ثبات لپاره او د اعتماد لپاره مختلف لارې. اوله لار زمونږ د مداخله لپاره دا چې مونږ د خلکو اعتماد ساتلی ووسی، تبې د مونږ بیا بازار ته ډالر عرضه کوو تر څو تقاضا افغانۍ ته زیاته کړو او ډالر ته تقاضا کم کړو. دا اوله لار ده. دویمه لار اساسي لارې دا ده چې مونږ اسناد بادار بازار ته عرضه کوو، د مالی اداراتو لارې، د بانکونو د لارې، د صرافانو د لارې او داسې نور مالی ادارات شي دي.
ښه، وس د افغانۍ د ثبات په خاطر او د خارجي اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره بیا هم مرکزی بانک څه کولای شي چې د ټولو خارجي اسارو د رایجېدو یا د کاروبار مخه ونیسي؟
نه مون خدا جب ما فشار لاندې نه کو پزور نه کو مون ویل چې مون به وسایل وړاندې کو چې خلک اعتماد او باور زیات او چې خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري وسیله او سی افغاني نه دا چې د ضرر وسیله مون په فشار نه کو ولیدې کوم شکل شته چې ګټه د افغاني او زیات دي په مقایسه د نور اثر او چې هغه کلدار او سیو کډال رو
بل ډیر مننه اډوال سب کور ودان
ژوندې او سلامت اوسه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9:55 دی د خبرونه په کې د مهمو خبرونو غټی کی د دوشنبه په ورځ د کوټې د کار په ملکی روغتون کې په مرګانی بریښ کې د وژل شو کسانو شمیر او یو تر رسیدلې دی او یو څلور شپږ کسان زخمیان دي د ځینو زخمیانو حالت خراب دی او شاید د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي 14 هغه محل وشو چې د مدافع وکیلانو یو ډله د بلوچستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د مشر او نامتو قانون پوه بلال انرکاسی لمړي سره یو ځای د خونته راغلی چې د هغه د وژلو په خلاف احتجاج وکړي او خپل غم او درد څرګند کړي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک نه جلا شوي کوچنۍ ډلې د مدافع وکیلانو د صوبایي مشر او د روغتون مخ ته د مرګانی برید مسولیت قبول کړی دی خو په مستقله توګه دغه ادعا تصدیق تر اوسه پورې نه ده شوې د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې مون په کوټه کې د پرونی حمله غندنه کړې ده د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان خاکا وړاندې کړی ده ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د میشیګن په ښار کې د ډیټرایټ اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې غواړي د امریکا اقتصاد له سره په پخو ودرئ هغه خپله انتخاباتي سیاله او د دیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن د تیرو وختونو کاندیده وبلله چې د هغه په قول په امریکایانو باندې د مالیې د لوړولو او د حکومتي قیوداتو د سختولو ملاتړ کوي ټرمپ ویل چې کلینټن خبرې ډېرې کوي مګر عمل یې کم دی ټرمپ اعلان وکړ چې د بډایو امریکایي سرمایدارانو کلنۍ مالیه به په سلو کې 9 راکمه کړي د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هم د دوشنبه په ورځ په فلوریډا کې خپلې انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړ د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په دې هفته کې په دې سبب او څنور خورونکو د حکومت د ظلم او تیری او په هغه هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد د ولسی احتجاجونو په دوران کې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي لومړی د ایتوپیا د اورومیا د خار خلک د حکومت په ضد راپاسېدل چې بیا وروسته مظاهرو او احتجاجونو د پایتخت د سبب په شمول نور خورون ته سرایت وکړ امریکایي چارواکو د روان تشدد په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده اضافي نړیوال سازمان وایي چې کم تر کمه دیش کسان د حکومتي قواو په لاس په غیر قانوني ډول وژل شوي دي د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسي سره د خپل هیواد د خراب واړیکو د عادي کول په منظور هغه هیواد ته تللی او نن د سه شنبه په ورځ د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي په ترکیه کې د تیرې میاشتې ناکام نظامي کو د په تعقیب دا یو خارجي هیواد ته د ښاغلي اردوغان لومړی سفر دی په مسکو کې د کارنګي د مؤسسې غړی الکساندر باونوف وایي چې دا ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړه مشران له لویدیځو قدرتونو سره په لانجه کې ګیر دي باونوف امریکا غوښتل چې روسیا لومړی هیواد چې په ترکیه کې د نظامي کودتا غندنه وکړه او اردوغان خپل لویدیځ انډیوالان په غداري او بې فایده او بې وفایي تورن کړی دي په داسې حال کې چې د سوری د رژیم مخالف وسلوال مبارزین لګیا دي په حلب کې د حکومتي قواو سره په خونړۍ جګړو بوخت دي او کوشش کوي چې د ختیځ حلب محاصره ماته کړي د څو نړیوالو خیریه مؤسساتو روغتیایي کارکوونکو او د مدني حقوق مدافعینو د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوي غونډې ته ویل چې د دوامدارې محاصرې او هوایي بمباریو په نتیجه کې حلب په یو دوزخ بدل شوی
قدر من اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده د دری برخي همکاران په استودیو کې حاضر دي په دیو په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته در وړاندې کړي تاسو زموږ سره اوسئ